په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شروعونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو تاسو لپاره پر یو شمېر سموز موضوعات رپورټونه او 219 پروګرامونه قانوني لارې او درنا پر لور راوړي دي. خبرونه به له منور شاو
د پاکستان او امریکا د بهرنو چارو وزیران د افغانستان د سولې په بهیر غری غږیدلی. کورونا ناروغي په تیر یو شواروز کې په پاکستان کې څلور او یا نور کسان مړ کړي دي او اسرائیل وای په غزه خار به هوایي بریدونه جاری ساتي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او امریکا د بهرنو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په بهیر خپل منځي تعلقات او په سیمه ییزو چارو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت پرون یو اعلامیه خبره کړي چې وای د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړي چې هیواد یې په افغانستان کې د امن او سولې له بهیر کلک ملاتړ کوي. د نوموړي وینا وه چې له افغانستانه د پوځیانو په ځمواره ډول ایستل په تاوتریخوالي کې کمی دایمي اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره د موجوده موقع نه ګټه پورته کول ډیر مهم دي. په اعلامیه کې د شاه محمود قریشی په حواله زیاته شوه چې د افغانستان د شخړې اوږدمهاله او له سیاسي حل لارې اصول تر رسیدل د افغانانو سیمه او نړیواله ټولنې ګډه ذمہواری ده. په اعلامیه کې ویل شوی دواړو لورو په راتلونکي کې په سیمه ایزو معاملاتو د مشاورات په جاري ساتلو هم سره اتفاق وکړ. بلخوال افغانستان بعد امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر تر ټاکنې نیټه مخکې مکمل شیدا خبره یو غربي چارواکي چې د ځواکونو د وټلو د بهیر په اړه معلومات لري د نوم نصر غندولو په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي چې دا سخکاری د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر د جولای تر لومړۍ نیټه پوره شي. دغه چارواکي په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی ځکه چې د ځواکونو د وټلو سرنګواله په ډاګه نه دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فیصلې لمه خیل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره سکهال د سپتمبر 11 ورستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مشر بیگم نسیم ولی خان پرون ماخام په 400 کې خاورو ته وسپارل شو. نو مولې د ډیر وخت راځي د زړه او شوګر په ناروغي اختوا او پرون سهار د 50 کالو په عمر کې په حق ورسېده. د بیگم نسیم ولی په جنازه کې د ګوند سینیئر مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی، صوبایي صدر ایمل ولی خان او د ګوند مرکزی صوبایي او ځلې عہدیدارانو نه علاوه د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو استادو او په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ ګډون وکړ. عوامي نېشنل ګوند د نوموړي په مرګ درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. بیگم نسیم درې واره د پارلیمان غړی پاتې شوی. نوموړي د خیبر پښتونخوا اولنۍ ښځه وه چې د 1980 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې یې ګډون وکړ او بریالی شوه. په پاکستان کې کووېډ 19 ناروغي په تیر یو شواروز کې نور سلور بیا کسان مړ کړي چې ورسره په دې هواد کې لدې ناروغي د مړو شو ټوله شمیره 19 زره او شپږو سو نه وخته. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې نور 3000 او 200 کسان په دې ناروغي اخته شوي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیر 8,00,000 او 80,000 واوخت. خو په دې هواد کې 1,00,000 او 92,000 نه زیات کسان له کورونا رغېدلي هم دي. بلخوا په پاکستان کې د مې شپاړه سمینه د صوبو او ښارونو ترمنځ د سورلو د گاډو په تګ راتګ باندې هم ختم شوی دی. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د کنټرول قامی ادارې NCOC د مې په 15 اعلان کړی وو چې د نوو کیسونو د کمیدو له وجې اوس دوکاندارانو ته اجازه ورکوي چې د شپې تر 8 بجو پورې خپل دوکانونه پرانستې وساتي او په سرکاري دفترونو کې به هم نیمایي کسان د کار کولو اجازه لري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسرائیلو جنگی جازونو پرون د غزه خار په یو شمیر ځایونو درانه هوایی بریدونه کړي. د ریپورتونو تر مخه نن سهار وختي هم په لزګونو هوایی عملو د غزه خار ولړزاوه. د اسرائیلو دفاعي ځواک ویلي چې جنگی جازونه یې په غزه پټۍ کې یوازې د وسلوالو اهداف په نښه کوي. وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي حمله به په پوره قوت سره جاري ساتي او وخت به ونیسي. د مې له 10 شروع شوې په غزه کې د جګړې له وجې ونوی فلسطینیان وجل شوی او اسرائیل خپل اړخته د لسو کسانو وجنه تایید کړی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی انتظامیه د فلسطینیانو او اسرائیلو سره د دوامدارې ارامۍ لپاره کار کوي او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روان تاوتریخوالي په اړه د قطر، مصر او سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونی ګوتریش خبرداری ورکړی چې د اسرائیل او حماس جګړه به منځنی ختیځ یو تازه ناورین اړخ ته بوزي چې د په خبره د کنټرول نه بهر وي. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه واوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. د پاکستان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو تر مخه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د مې پر 14 په ټلیفوني خبرو کې خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړی دی. دواړو مشرانو د دې ترڅنګ پر نورو مهمو سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې کړې دي چې حال یې نن سهار په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان راکړ.
امریکې د خارجه وزیر انتونی بلینکن په ټویټر باندې یو مختصر د پاکستان خارجه وزیر سره د ټلیفوني خبرو په اړه چې کوم ورکړی دی هغه یو خبره دا کړې ده چې یو خو خبرې د پاکستان خارجه وزیر سره ډېرې ګټورې وي او د پاکستان د ترهګرۍ د دهشتګردۍ پر ضد چې کومې وعدې دي په هغې باندې خبره شوې ده. افغانستان سوله کې همکاري جاري ساتلو باندې خبرې شوې دي او د سیمې ثبات سلامتیا د حمایت په اړه باندې هم خبرې شوې دي. او بیا دا وایي چې پاکستان سره په ګډه باندې راتلونکي کې په د شراکتدارۍ په بنیاد باندې همکارۍ ته او تعلقاتو ته دوام ورکول غواړي. دا خو د مختصر خبر دی، لیکن د پاکستان د خارجه وزارت څخه کومه بیانیه خپره شوې ده. یو خو پکې د پاکستان خارجه وزیر امریکا سره د شراکتدارۍ وسیله بنیاد او یو جامع هر اړخیز تعلقاتو بیا اقتصادي همکارۍ ته او بیا سیمه ییز کوم اتصال دی پروژکټونه دي په سیمه کې او کورمن جنوبی آسیا. دا خبره اولنه شوه. بیا د افغانستان خبرم شوه. دا اول ځل چې زه ګورم د پاکستان زړه بیانونه، دا بیان پاکستان خارجه وزیر اوس په افغانستان کې د اوربن خبره کړې چې اوربن ضرورت ته اړتیا ده د سیاسي حل لپاره. بل پاکستان یو ځله خبره وکوله اوسې یو وار بیا کړې ده، خو لیکن دا وار مختلف انده. اوس پاکستان دا وایي چې په افغانستان کې سوله چې ده دا مشترک ذمہواری ده چې د افغانستان د ډلو دغه رنګ د نړیوالو د سیمه ایزو چې کوم هغه لوبغاړي دي هغه انډیوالان دي په افغانستان کې د هغوی رول دی د هغوی ذمہواري ده. نو بهر ښه ملاقات شوی دی او دې وخت کې ضرورت مو دې ملاقات ته او د دواړو غاړو چې کوم بیانونه راغلي هغه مثبت دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په پاکستان کې د کورونا د څار مرکز ان سی او سی سر له نننه په دې هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګولي ټولبندۍ لاکډاون ختمولو اعلان کړی دی. حکومت ویلي چې لا به هم په دفترونو کې د کارکونکو حاضري 50% وي او د ورځني اړتیا د شیانو د دوایانو له دوکانونو سره سره به د نورو توکو دوکانونو او مارکیټونو د ماخصوتن تر 8 بجو خلاص وي. د حکومت پر دې پریکړه تاجران خوشاله دي، خو ډاکټران بیا وایي چې کولس به احتیاطي وکړه نو د کورونا وایرس وبا بیرتا زیاتی دیشی. سراج زهیر رپورٹ را کبھی.
اسلام آباد کے دمئی پش پاڑا سما دا کرونا دا سار مرکز نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یا این سی او سی پر جاری شوی یو بیان کی ویل شوی چی لگے دلے ٹول بند و لسم مئی نہ ختم دے او دی یوی صوبے نہ بلی صوبے تا دا گاڑو دا تگ را تگ اجازت دے او دارنگ با دکانونا او مارکیٹونا دا ماسخوتن اتو بجو پوری خلاص وی او دا ضرورت دا سیزونو او دا دواینو دکانونو تا با ٹول شپا او رز دا خلاص ساتلو اجازت وی او دارنگ با پا دفترونو کی 50% خلق کار کوی. لدی وړاندې حکومت د اتمې مئی نه تر د 14 مئی پورې پټول پاکستان کې د ټول بند اعلان کړی وو. په پاکستان کې تاجرانو او کاروباریانو د حکومت په دې فیصله د خوشحالۍ څرګندونه کړې او وایي دوی به د حکومتي احتیاطي لارښوونو پوره پوره خیال ساتي. په پیښور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري احسان باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پاتې
بلپلو د ډاکټرانو وینا ده ک سه هم په پاکستان کې د کرونا وایرس په کیسونو کې کمی لیدل شوی، خو که ولس د احتیاطي لارښوونو خیال ونه ساتو نو دا رنځ به نور سي واشي. په اسلام آباد کې ډاکټر نوران اپریدی مشال ریډیو ته وویل.
جی بالکل، حکومت خو لاک ڈاؤن ختم کړلو، خو د دینه پس په عوامو باندې یو لویه ذمہ واری جوړیږي چې هغوی په ایس او پیز باندې په باقاعده تور باندې عمل وکړي، او که چیرې داسې ونه کړل شول او په ایس او پیز عمل ونه شول او احتیاطي تدابیر خپل نه کړل نو بیا یو ځل دغه کورونا چې دا د خطرې یو لوی نشان جوړېدی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکي سرکاري ویب پاڼې تر مخه په دې هیواد کې په تیرو څلیرشتو ګڼټو کې کورونا وایرس نور سلور او یا کسان وجلی، او دارنګ 3222 نورې تازه پیښې ثبت شوې. د کوم رسو چې د مړو شمیر په مجموعي ډول 9,600 او په دې رنګ د اخته کسانو شمیر 8,83,322 ته ورسېد، او دارنګ 3,92,522 بیرته غېدلی.
دا مشال ریډیو دا.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي مشره بیگم نسیم ولی خان پرون په چارسده کې په حق ورسېده چې مړی هم پرون مخام په ولی باغ کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی له یوې مودې راهیسې ناروغه وه او پنځه اتیا کال عمر یې درلود. د هغې په جنازه کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي، صوبایي او ضلعي عهدیدارانو تر څنګ د یو شمېر نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو ګډون وکړ. عوامي نېشنل ګوند د بیگم نسیم په مړینه د درې ورځني ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له شبیر احمد جان اور.
دا عوامی نیشنل ګوند بنیاد اخودون کی ارواخات خان عبدالولی خان کورودانی بیگم نسیم ولی خان پرون ماخام ولی باغ چارسده کې خبرو ته وسپارل شو. هغه د ډیر وخت راسه د زړه او شوګر ناروغي ښکار وو، او پرون د اتوار په سحر د 15 اتیا کال عمر کې حق رسیدلې وه. د دوی په جنازه کې د ګوند سینیر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی، جنرل سیکرټری می افتخار حسین شاه، صوبائی صدر امل ولی خان، د ګوند ګڼ شمیر مرکزی، صوبائی او ضلعی عہدیداران علاوه د مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فی، پیښور کې د افغان قونسلګرۍ استازو، د صوبی چیف سیکرټری، د وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن داول، او د ژوند هر میدان سره تړاو لرونکو په غټ شمېر کې ګډون وکړو. د دوی جنازه د چارسدی دینی علی مولانا محسن سابحق صاحب ولی باغ کې پرون شپږ بجې وکړه، او همدغلته د خپل خاوند خان عبدالولی خان او د خپل زوی سنگین ولی خان په خوا کې خښه کړې شو. ولی باغ چارسده کې د پرون راسې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، حکومتي چارواکو، عام ولس او د ملک ته بیلابیلو سیمونه ولی خان کورنۍ سره خواخوږی او دواله را روان دي. د باچا خان مرکز نه خپور شوی خبر پاڼه تر مخه بیگم نسیم کال 1964 کې مردان هوتی کې د خدای خدمتګار امیر محمد خان کره زیږیدلی وه، او بیا 1945 کې د خان عبدالولی خان سره واده وشو. دا د خان عبدالولی خان دویم ټبر وو، او بیا کال 1950 کې سیاست میدان کې قدم کې خودو، کله چې د دوی د خوند په شمول زیاتره پښتانه سیاستدانان په جیلونو کې بندي وو. بیگم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند موجوده مرکزی مشر اسفندیار ولی خان میرانا مور وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په رپورټ کې مو اوریدل چې بیگم نسیم ولی خان چې نومیالی پښتانه سیاستواله وه، د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي مشر هم وه، هغه پرون په حق رسېده او بیا په چارسده کې ولی باغ کې خاورو ته وسپارل شو. هغه په 1964 کال کې د مردان په هوتی سیمه کې زیږیدلی وه. د دې پلار امیر محمد خان هوتی د خدای خدمتګار تحریک د بنسټګر باچا خان نږدې ملګری و. بیگم نسیم په 1956 کال کې د باچا خان زوی ولی خان ته واده شو. هغه په 1950 کال کې هغه مهال عملی سیاست ته ووتله کله چې وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د ولی خان په مشرۍ پر نیشنل عوامی پارٹی بندیز و لگاو. عبدالحی کاکھڑ د بیگم نسیم ولی د سیاسی جون پاڑا دا رپورٹ جوړ کړی دی.
بیگم نسیم ولی خان په 1980 لسیزه کې په داسې وخت کې عملی سیاست پیل کړ چې پاکستان د خپل تاریخ تر ډیر مهم پړاو تیرې دی، او په دې هیواد کې د اپوزیشن او حکومت اختلافات اوج ته رسېدلي ول. دا اول وار و چې په پاکستان کې یو حکومت په اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټي بندیز لګوي، او اپوزیشن لیډر خان عبدالولی خان په ګډون شاوخوا 8-15 مهم مشرانو باندې د غداری مقدمه جوړوي، او هغوی په حیدرآباد زندان کې بندیانوي. نیب د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو له هغه وروسته ناقانونه وګرځولی چې کله د پیپلز پارټي یو مشر حیات شیرپاو په پېښور کې په بمی چاودنه کې ووژل سو چې تورې په نېشنل عوامي پارټي ولګول سو. له دې وروسته د نیب په سلګونو مشران او غړي ونیول شول. ګډ شمېر یا خوار له مخه یا دا مهال افغانستان ته ولاړل او پاتې نور بیا د ممکنه نیولو له کبله خاموش شول. په دغه حالاتو کې د باچا خان هنجور د ولی خان میرمنه او د اسفندیار خان میرنی مور نسیم ولی خان ناڅاپه او په تصادفي توګه د سیاست ډګر ته راغله. په نیب تربندیز وروسته د 1915 اویم کال په پای کې د پاکستان قومي اسمبلی غړي سردار شیرباز مزاری د نېشنل ډیموکراټیک پارټي جوړولو اعلان وکړ چې بیگم نسیم ولی هم ورسره ملګری سوا. پښتون سیاستوال اورنګزیب کاسای په هغه ورځو کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن د بلوچستان صوبې جنرال سیکرټری وو. نوموړی د مې پر 14 مشال ډېر ټول چې د او ځین نور ملګرو ټول سو چې کراچي ته ورسي چې هلته له بیگم نسیم او سردار شیرباز مزاری سره په غونډه کې ګډون وکړي.
مش اول زل دا ولیدل دا خپل پښتني لباس کې و، لیکن کوم چې بیا دې د مشر خبرې کولې په دامه اس کې بیا داسې و چې خبر ولم نه راغلی وسه. نو بیا چې هغه سوالونه په شروع کړو، نو دې کړ دغه چې دې ډیلینګ خپل غدا د مجلس په چدي په انګریزي کې وسره وکړي، نو موږ ډیر زیات متاثر شو. نو سردار شیرباز مزاریم ډیر زیات ځینې متاثر شو په دې کې چې دې سره دې سره دې د مجلس یې واورې دې او هغه ډیر اطمینان شو چې دا خو ما سره ډیر زبردست اوس ماته مشکلات ډیر اسانه شولې.
بیگم نسیم علی خان پورا هڅه دا وه چې حکومت مجبور کړي چې حیدرآباد سازش مقدمه ختم کړي او ټول نیول شوي مشران او کارکنان رخلاص کړي. دا مبارزه لا روانه وه چې په 1908 کال کې ذوالفقار علي بټو ټول ټاکنې وکړي او بیگم نسیم علی خان د 400 او 120 سیټونو وګټل. خو اپوزیشن ګوندونو د بټو په حکومت په انتخاباتو کې د پراخو درغلوي تورونه ولګول او د پاکستان قومي محاس په نوم یې د نه ګوندونو اتحاد جوړ کړ چې نېشنل ډیموکراټیک پارټي هم برخه سوه. د سیاسي چارپوهان وایي په دې اپوزیشن تحریک کې د بیگم نسیم علی رول ډیر مهم وو. د بټو اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وسول چې پکې د نورو خبرو ترڅنګ د نېشنل ډیموکراټیک پارټي هغه غوښتنه هم شامل وه چې حیدرآباد ټریبیونل دی ختم سي او ولی خان او نور کسان دی خوشی سي. اورنګزیب کاسای وایي د اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وو چې د اپوزیشن اتحاد یو مشر مولانا مفتی محمود پکې خبري وکړې.
بیا چې دی سردار شیرباز مزاری چې میټینګ راو غوښته دغه د مفتی محمود، نو دا مجلس کې شوې چې زه خو شار دوه غوښته بټو، نو ماته دا راته ویل چې دا حیدرآباد ټریبیونل نقطه ځای یو باسي چې تاسو مشوره ده. نو په دې کې نور خاموش وي، هغه ویل چې په سردار شیرباز مزاری او بیگم نسیم علی خان دی په دې مجلس کې اور څه ټیک دی. که تاسو دا وایي چې دا نورې مسلې چې دي حل کېدل، د زموږ لپاره دا مسله بیا خپل ځان ته ډېر اهمیت لري. نو دا چې دی که تاسو اګریمنټ سره کوئی ان ډی پی په پی این ای کې نه بیا ان ڈی پی خپل سٹرگل جاری ساتھی سرسو دربار ٹریبل نہیں کھاتا سر مجھے تو مشکل ہم نہ پیدا کتا خپل اگریمنٹ ہو ان ڈی پی وہ سیلان کی چمر پی نے سو چھو بیا دی گرد ولچی نہ دانی سکے دالے دانی سکے دالے مجھتا سو نہ پریش دو بٹو تو بوائی چی ٹریبل بخاتم ہی
ورستا پانو نساوه او اویم کال کی جرنال ضیاء الحق مارشلا ولګولا او حیدرآباد ٹریبیونل ختم کړ چې په نتیجه کې ولی خان او نور مشران خوش اسول. خو بیگم نسیم علی د کور څلور دیوالونو ته ستنه نسوه او سیاست ته دوام ورکړ. سیاستوال فرید طوفان چې له بیگم نسیم علی خان سره ډیر نږدې پاتې شوی وای چې هغه د فیصله ډیر زورور قوت درلود. فرید طوفان هغه ملاقات یا توی چې کله د عظمتی او بیگم نسیم علی خان د عوامي نېشنل پارټي په استازیتوب د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره کړی وو. د لیدنه دوی د 1909 کال تر انتخاباتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړېدو لپاره کړی وو.
نواز شریف ما په خبر ورته چې ما ته مخابره کې نه ده دا یو وزیر اعلی را ده نه ده هغه د دې مبارک شه خپل وزیر اعلی پیدا کړه وزیر اعلی دوه کړو خدمت کوم دا چې کړه نه دا پیر صدر شه وزیر اعلی کې نه کړه هغه وخت کې زمونږه تیز دې مرانو ته دوی پز راو زمونږه حق کې ده کنه په هغه باندې وړي سره ورته وایي چې دا کار دې دا چې مرانو دې پوره نه وزیر اعلی تو په ده کې مونږ نواز شریف سره ملاقات ته روان وو او حکومت جوړولو لپاره او ممبران زمونږ زیاتو ځکه چې بيبي ورته وویل چې مبارک شه تاسې سره یې وزیر اعلی کړه چې پښتو ویل دي.
بیگم نسیم علی خان په ګوند کې د آیرن لیډی یعنی پولادی ښځې په توګه مشهور وه ځکه چې هغه په مزاج کې ډیره سخت وه. د عوام نیشنل ګوند مرکزی مجلس عاملې غړی انجینیر اعجاز یوسفزی وایي چې دا په تنظیمي ناسنو ضبط کې ډیره سخت وه.
بالکل تنظیمی معاملات بندے کمپرومائز دا پارے کے ڈیر ڈیر سخت ہوا ڈیر نام تو خلق بو مشران دا پاٹے اوغی نقل ڈسپلن یا تنظیم خلاف ورزی بوش ہوا نو بی بی با پارے کے ڈیر زیادہ سخت گیر ہوا پدی وجہ دا پا آئرن لیڈی بان مشہور ہوا پا پاٹے کے او خلق حقیقت دا دے چی دا پا کم نقل کے وا پا پا بے غنڈا کی بناستا وا نو آگے کے بڈیر یور ڈسپلن اور ڈیر زیادہ تنظیم مظاہرہ بکیدہ.
اب یو وخت داسې هم راغلی چې په 2018 کال کې عوام نیشنل ګوند د اختلافاتو شکار شو او هم دغه آیرن لیډی یعنی پولادی ښځه د خپل زوی اسفندیار ولی خان په مشرۍ مرکزی مجلس عاملې له ګونده وایستله. په 2018 کال کې بیگم نسیم د عوام نیشنل پارټۍ ولی په نوم ګوند اعلان کړ خو په 2018 کال کې یې له اسفندیار ولی خان سره روغه وسوه او ګوند یې په عوام نیشنل پارټۍ کې زم کړ.
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر پختونخوا کې د کورونو درنه کاروبار کوونکې خزې چې زیاتره ګنډل او کشید کارای کوي او همدارز تربیتی مرکزونو مشران خزې وایي د دوی کاروبار چون د صوبې اقتصاد ته ګټه رسوي ځکه حکومت باید له دوی سره مرستې وکړي او د روزنې چارې لا ښې کړي. دا خزې زیاتوي دوی د خپلو صلاحیتونو په کارولو تر ډېره بریالی شوي چې خپلې مالي ستونزې حل کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د کورونو درنه د ښځو د وړو کاروبارونو لپاره د روزنې د پروګرامونو ترڅنګ هغوی ته د پورونو ورکولو پروژې هم پیل کړي دي. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
په خیبر پختونخوا کې په کورونو کې کاروبار کوونکې ښځې غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د روزګار پر مخ وړلو کې مرسته وکړي. د سوات اوسېدونکې بیګم چې د بنینونو او جامو ګنډلو کار کوي د مه په شپاړه سمې مشال ریډیو ته ویل چې بغیر د سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته خپل روزګار کوي او د مالی ستونزو له وجې نشي کولی چې نور مشینونه واخلي او ځان له سنټر جوړ کړي. دغسی د چارسدی اوسیدونکې ندا خان وایي چې پرستیو کې د یوې تربیتی ادارې څخه روزنه ترلاسه کړي او اوس د کټ څادر او پردو د ماشومانو جامو ګنډلو کاروبار کوي. هغه زیاتوي که حکومت ورسره د بجلی او مشینونو مرسته وکړي نو دا به په خپل کور کې دننه سنټر جوړ کړي او ګټه به یې ښه شي. ندا خان او بیگم له ووکیشنل سنټرونو یا تربیتی مرکزونو څخه روزنې ترلاسه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د مهال یو شمېر روزنیز مرکزونه فعال دي. په خیبر پختونخوا کې د روزنیزې ادارې هنی اکیډمي مشره نیلوفر سمی وایي چې په صبح کې ګڼې جنکې د تعلیم ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې کینی نو خبرداوي چې تربیت ترلاسه کړي او خپل صلاحیتونه په کار راولي او روزګارونه پیل کړي. په پیښور کې د سفر تربیتی مرکز مشره نسیم ریاض چې په خپل اداره کې خصوصا د ګنډلو میک اپ پخلی او د کاروبار پیلولو طریقې ښایي وایي چې په صبح کې د ښځو له روزګار سره نه یوازې د کورنۍ مالی مسئلې هواریږي بلکې د صبح اقتصاد ته ترې هم ګټه رسیږي. هغه زیاتوي د صبح د آبادۍ په مقابله کې د ښځو روزنیز مرکزونه ډېر کم دي، نو باید حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
حکومت له خو پکار دي کافي خوښ نه دي چې کومې ګورمنټ سلای سنټر وي نو هغه کوم لګیا دي چې دولس خو بندې کې ګورمنټ او نورو په سیم لکه لګیا دي بندې، ځکه چې کې پی ګورمنټ وایي چېرې دی نه موږ له څه فائده نشته دي کنه. نو فاینانشلی فائده خو لکه د دې خو مطلب دا دی چې یو ښځې امپاور شي، چې کله ښځې امپاور شي نو بیا به اتوماتیکلی فائده بچ دی نو ملک ته رسیږي کنه. نو زه خو چې څومره این جی او سره کار کوم نو څومره ښځې چې موږ ټرین کو نو الحمدلله هغه په بره په مخ باندې روانې دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په مخه له اخوت ادارې سره د یو عرب روپو لوسنامه لاسلیک کړي چې پکې 50% د ښځو لپاره دي.
خبر پختونخوا حکومت چې دی په مختلف داسې سکیل زده ګرانونه یو سوشل ویلفیر کې ورته مختلف سنټریز په پټلو کې په کې دا ریجمنت ګورنمنت چې تخې دا د شتینو شو په څه درې دو مصنوعات ورسره چې دی نو بیا ټیفټر هغه یې په مختلف شو دا سکیل ورته یې باید موبایل شو دا نو ټریډینګ دي دې سره سره انډستری ډپارټمنټ چې دی نو هغه یې په خپل ځان ریجمنت ګورنمنت سنټر په نوم باندې دا سکیل ورکړي. اوس د خیبر پختونخوا حکومت د 50 لکھ تر 100 لکھ پورې بلا شک کړل او هغه به یوک لکه ځوانانو د ورکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په مخه 4 اربع روپۍ بیلې کړي دي. دغه سي د 2000 کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا تکنیکی تعلیم او روزنې ادارې له اف اف اسټیل ادارې سره ځوانانو ته روزنې ورکولو او د غي د روزګارونو پیلولو لپاره معاهده کړي ده.
دانیسی اجمل رپورټو د برسوات کروندګرو د باغونو مالکان وایي د روانې مې میاشتې پر 14 او 14 شوې ګلې د دوی فصلونو ته لوی تاوان رسولې دي. دوی په خبره په 13 د شفتالو باغونه زخته وهلې دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. په صوبایي سملا کې د سوات د خلکو یو استاد چې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړی دی د کروندګرو وایي د کروندګرو د تاوان موضوع بل اعلی وزیر سره شریکوي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د برسوات باغونو اتحادیې مشر شریف الله خان وایي چې دوه ورځې پرله پسې ګلې د تحصیل مټې او چارباغ یو شمېر سیمو کې باغونه تباه کړي. دوی په وینا سوات کې هر کال 10000 میټرک ټنه شلتالان کیږي چې پکې نیمه برخه د تحصیل مټې ده.
په دې کې ډېر کلی خراب شو دي، خاص کر د ارکوټ شنګواټۍ جورا شیرپلمه پورې او بیا زمونږ په دې رسته طرف باندې چوپریال او چوپریال سره لږه گزاره کړل خو شوګډړه او ډیپاڼې او پکته باندې جوالې په مخېلې او بوډیګرام سمبټ درشغېله صخره چې یو ځای په سواد کې داسې نه دی پاتې شوی، خاص کر په مټو تحصیل کې چې پای باندې 3 پیر او 4 پیر ګلې نه ده شوی. الله دې نور په موږ باندې رحم وکړي. حکومت وخت لم ده په کار دي زمين زمیندارو سره سنه ست تاون کوي، هغه د سری په شکل کې تدوانو په شکل کې.
د مټې با مخېلې محمد نومان چې خپل باغونه لري وایي چې ټول باغ یې د ګلې سره تباه شوی دی او راتلونکي کال کې بیا خپل باغ نشي لګولای.
جو خپل اوړو کې شان زمیندار هم د 15-20 لاکھ روپو زمان نقصان شوی دی او دسې وسره منګه چې وی نقدي روپۍ زمونږ سره نه وي، موږ د 98 روپۍ راوړو او د دوایانو والنا دوایانی نسیا راوړو او د سر والنا سری نسیا راوړو د شلتالو د خرڅېدو پورې. دا زمونږ د ډېر وخت نه دا کاروبار دی خو دا کومه ګلې چې شوی دا ډېره زیاته نقصاني ګلې شوی دا زمونږ پکې ډېر زیات تاوانونه شوی دي. 90% شلتالان چې دي هغه د پزمکو پراته دي او 10% شلتالان په ونو کې دي خو هغه هم د کار نه دي، بالکل بیکاره دي، نه د خرڅولو دي نه د خوراک دي، ډېر زیات بیکاره شوی دي.
د ارکوټ عبدالرحمن وکیل چې خپل ځمکه او باغونه لري وایي چې د سیمې زیاتره باغوانانو او مالکانو ته لوی زیان اوریدل. اوس د حکومت دغه سیمه آپد زده کړي او متاثر خلکو سره دې مرستې وکړي.
90-95% باغونه چې دي هغه مکمل طور پر چې دي هغه تباه شوي دي. منګه د منیسټر محیب الله خان او زمنګ د وزیر اعلی سیبنا چې زمنګ د چیف منیسټر دی او د سوات مټي سره هم تعلق دی داغه نه دا درخواست کو چیر آغا دلته کې دا علاقه چې دا آفت زده قرار کی او زمنګ دی خلکو ته چې دی مقامی زمیدار ته چې دی چې سونه جلد از جلد ریلیف کیدی شي او دی دیتا ریلیف ورکړي.
په دا غړ مو د سیمه ایم پی ای او صوبایي وزیر زراعت محیب الله سره بیا بیا رابطه وکړه ولې هغه سره رابطه ونه شو. خو داغه په ځای د سوات نه بل ایم پی ای او د ترقیاتي کارونو مشر په زلکی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د باغونو په نقصان افسوس کوي او د باغوانانو مسؤل لپاره به په لویه کچه د وزیر الله خیبر پختونخوا محمود خان سره لیدل کتل کوي.
کار دا چې مونږه د دې څومره ځان شوی دی دا مونږه خزانه کوو دا سره مونږ کیږو دا سره مطلب دی چې
نصیب د باغوانانو مالکان متاثر شوی دی. سره هغه ټول خواریکخ چې باغونو کې به کار کوو میوه به شوکولې او مارکیټ ته به رسولې ټول متاثر دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردن کو مشال ریڈیو دا په پیښور کې د ماسپخین دونی میں بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان او امریکا د بهرنو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په بهیر خپل منځي تعلقاتو او سیمه ایزو چارو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې د امن او سولې د بهیر کلک ملاتړ کوي. په اعلامیه کې ویل شوي دواړو خواوو په راتلونکي کې په سیمه ایزو معاملاتو د مشاورت په جاري ساتلو هم اتفاق وکړ. بلخوا یو غربي چارواکي ویلي داسې ښکاري چې له افغانستانه به د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې، یعنې د جولای تر لومړیو پورې مکمل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د فیصلې مطابق امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سږ کال د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر بیگم نسیم ولی خان پرون ماښام په چارسدا کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د ډېر وخت راهیسې د زړه او شوګر په ناروغۍ اخته وه او پرون سهار د 85 کالو په عمر کې په حق ورسېده. عوامي نېشنل ګوند د نوموړي په مرګ درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. په پاکستان کې کووېډ 19 ناروغۍ په تیر یو شواروز کې نور 40 کسان مړ کړي، چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شوو ټولو شمېره 9,000 او 1,500 ده. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې نور 3,200 کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي، چې ورسره په پاکستان کې د دې ناروغانو ټول شمېر له 8,00,000 واو. خو په دې هیواد کې له 2,92,000 زیات کسان له کورونا رغېدلي هم دي. د اسرایلو جنگي جازونو پرون د غزې ښار په یو شمېر ځایونو درانه هوایي بریدونه وکړل. اسرایلي دفاعي ځواک ویلي چې جنگي جازونه یې په غزه پټۍ کې یوازې د وسلوالو اهداف په نښه کوي. د مۍ له 10مې شروع شوې په غزه کې د جګړې له وجې 190 فلسطینیان وژل شوي او اسرایل خپل اړخ ته د 100 کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی.
مشال لیدو اردوونکو، اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو دویمه خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړمو د کوربه په هي سرکلای کوم. په دې اونۍ ز خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخي د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لارې خبرونه به پر یو شمېر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونې پایل او لومړی آئین په اړه واوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و. په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه خبرې کړې وې. دا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل و. په 1955 کال کې د لومړی آئین له ماتلې څخه په 1982 کال کې د دویم آئین تر منظوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن و. نوموړي د 1985 کال د فروری پر 10مه د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي. یاد کمیشن هغه مسوده په 1985 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې وه او د هغه له منظوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 11مه په ملکي عملي شوی و. د 1955 اساسي قانون د 1925 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود. د 1925 په اساسي قانون کې 344 آرټیکل وو، خو د 25 کال په آئین کې د آرټیکلونو شمیر 250 تر رسول شوی وو. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي.
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره چې د 1956 آئین چې کوم دی که سهم ډېره پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و، اگر چې هغې کې ډېره مسلې وې. خو د 25 چې کوم آئین و هغه خو بالکل هغې کې د سره خو هېڅ پروسس نه وه، خو بس یو ډکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم دی قانون پاس کړو. او مکه کار یې وکړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرل غلام محمد کول غوښتل، خو سپریم کورټ ونه پکې خوده.
د پاکستان د 25 آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی وو، د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان افریدی په نامه یو څیړنکار د پاکستان د 55 او 25 اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخوانی ججان، وکیلان، صنعتکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک وایي د پاکستان د 1925 آئین که څه هم آئین بلل کیږي، خو د ده په وینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز وو. دی وای په هغه آئین کې له عام ولس څخه د رای یا ووټ ورکولو بنیادی حق اخیستل شوی وو.
هغه خو جنرال ایوب خان یو داسې قانون آئین جوړ کړی چې نوم یې آئین و، مګر حقیقت کې د ایوب خان د آمریت یو دستاویز و. پر حال تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بلل کېږي، نوم خو آئین و. نو دې دا ایوب خان دا وویل چې پاکستان چې دی هغه به د جمهوریت سمون نه خوري دلته، نو دلته د ضرورت شته نو هغه وویل چې یو نظام جوړ کړو، بنیادی جمهوریت نظام، یعنی چې دا کم دا مقامی حکومتونه چې اوس ورته مونږ وایو لوکل باډیز، نو دا یې جوړ کړل. او دا او هر سړی ووټ یا ښځې ته به ووټ اچولو حق نه و، بلکې دا ممبران چې کوم جوړو مقامی دی به صدر ته ووټ اچولو.
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتله په دویم آئین کې پراخوالی راوستی وو او 14 آرټیکل یې پکې اضافه کړی وو، خو ډاکټر زبیر میسود وایي د 25 په آئین کې هم د 55 د آئین په څیر د جمهوریت تقاضو خلاف د بنگال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی وو. د ده په وینا د دې مطلب دا دی چې د 25 کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی وو.
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنگال نه یو قسم اقلیت جوړ کړو. بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوم مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړه واړه چې ولی چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو، نو دا ټول واړه واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب دستي قائم شي. نو دا یو داسې شی و چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو، دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و. باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کوم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و.
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر 155 و، که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته و، خو بیا هم دا 155 چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوی وې. د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوري حقونو او جمهوري اصولو تر پښو لاندې کېدو. د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و. د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوري اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي، نو د پاکستان د 1925 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای.
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ جو
منگ هغه آئین برداشت کړي ضرور وو او د هغه مطابق انتخابات هم شوي وو. ایوب خان چې په غیر مستقیمه توګه د ولسمشر ټاکلو لپاره د بنیادی جمهوریت کم چوکاټ جوړ کړي وو هغه ناکام شو، ځکه چې دلته باید آئین پارلماني وي خو هغه یو صدارتي آئین وو. نو همدا وجه وه چې ولس دا نه غوښتل چې د ملک ټول واک او اختیار دی د ولسمشر په لاس کې وي.
ساری جو طاقتیں ہیں وہ ایک شخص کے اندر مرکوز ہو جائیں، یہ ان کو منظور نہیں تھا.
پاکستان چی جوڑ سوی ہو نو دا ضروری گنل سوی ہو چی دا با یو وفاقی جمہوری ملک وی، خو ایوب خان د 1925 په آئین کې د حکومت نظام له پارلماني څخه په صدارتي اړولې و. افراسیاب خټک وای جنرال ایوب خان په ملک د جمهوریت مخینیولو لپاره لومړی مارشالا لګولې و او بیا یې د خپل خوشي آئین جوړ کړی و.
حقیقت کې د مارشالا چې تپ لوسم کې ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجه دا و چې دلته کې یو بل پارټي جوړ شوی و چې هغه خلکو کی محبوبیت لرلو. دا داسې پارٹی وه چې په 45 کې اول جوړ شوی نوم یې نیشنل پارٹی وه، او بیا په 45 کې عوامي لیگ یو برخه په دې کې شامل شو، دی نوم نیشنل عوامي پارٹی وه. دی کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او ولسی خلک شامل وو، نو دی پارٹی دا امکان و چې دی انتخابات کې دې به ګټلی او جنرالان او افسران په دې یریدو چې کدی یو ګټلو انتخابات نو پاکستان کې به یو جمهوری نظام جوړ شي. نو حقیقت کې بانه دې دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نو پاتې حکومتونه زر زر بدلېدو، نو ځکه ایوب خان وی چې مونږه اقتدار لاس کړو. خو حقیقت کې ماته ستو چې دا دویمه خبره چې ماته ستو کړه چې انتخابات کې دې نو نیشنل عوامي پارټي چې په هغه کې پاچا خان خان شهید پدے کی بھاشانی صاحب قصوری صاحب جی ایم سید غوث بخش بزنجو اور دور ڈیر ستر لیڈران شامل ہو اور لسنم شامل ہو نو دی لدی پارٹی دی مختیوی دی پارا اصل کے دا مارشل اللہ لگوائی.
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتې ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلی ولاړ انتخابات وو. د عینی چارو پو ډاکټر زبیر میسود وای جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې ده چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان نه جوړوي. دا سنوې خبره نه ده که مطلب لکه مشرف او کم قاضی اور حق ونه ځان ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړی وو او بیا وروسته نواز شریف والا پارٹی جوڑا کڑے وا او کا مشرف نو اغزان له مطلب قاف جوړ کړو. نو دا سه مطلب دا ایوب سره هم مطلب خپل پارٹی وا مطلب بلایو پولیټیکل کلاوډ چې دا غي سپورټ کولو.
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل سوی وو. خو ډاکټر زبیر میسود وای د جمهوریت ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د دې په وینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفافه توګه د خپل رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنٹ دی هغه دا دی چې بھئی ملک د نازک حالاتو نه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورٹ پکار دی. نو دا آرګومنٹ چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنٹ دی چې مسلسل هسټوریکلی په پاکستان کې د اودی ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو هغه کا مطلب د ایوب په وخت کې وو که د ضیاء الحق په وخت کې وو که د یحیی په وخت کې وو که د مشرف په وخت کې وو همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورټی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای د هغه وخت د ټولو قانونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني جمهوري او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون بلوچ سندای سرایکای پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول په دې کې شامل وو. دا نېشنل اوند پارټي بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړي او د آئین لپاره یې خپل مطالبات کښېښول، او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړوو چې په دې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړې وي او دا ټول قومونه برابر وبلل سي، او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمې وي: دفاع، کرنسي، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات سي دي هغه وفاقي وحدتونو ته، یعنی قومي صوبو ته وړاندې سي، او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپله وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې، نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشی وای چې هم به د ولس بنیادی حقونه پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لار روان شوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي، که پښتو ده، که بلوچي ده، که سندي ده، که بنگالي ده، که پنجابي ده، دا به د دفتر او د سرکار او د عدالت ژبه وي. دا او دا نمنه، یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی بوی، او دا ملک با وادا سی یو ملکی چې دا به بالکل د خپل ازادۍ او د خپل خودمختاری او د سماجی عدل او انصاف د امن او د ترقی پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1971 د مارچ پر 15مه په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له هغه وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوری تقاضي تر کومه حده پوره سوې وې، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي، او پکې په قبایلی ضلعو کې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
د رڼا په لور خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو، نن په خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې په قبایلي ضلعو باجوړ، مومند او کرمه کې د کالجونو د نشتوالي له وجې جنکې د تعلیم په پوره کولو کې کوم مشکلات لري، په دې سیمو کې څومره ډیګري کالجونه دي او حکومت څه هلې ځلې کوي. د دې سلو اوسیدونکي وای د کالجونو د کمی له وجې اکثره جنکې تر لسم سبق وای وروسته له تعلیمه محرومه پاتې شي. د باجوړ اوسیدونکي او خبریال سجاد کاروان وای چې په دې ضلع کې یوازې په ښار کې د جنکو یو کالج دی.
د جنکو د یو کالج دی په د باجوړ ښار تحصیل ښار کې چې کوم د باجوړ مین هډ کوارټر دی، په دغه کې دی. د 14 پورې دی ښه کالج دی. دا جنه خو خلک پر امید دي، خو دا لن چې کوم خلک دی تحصیل ښار سره د دې چې کوم جنکۍ دی هغې راځي او دلته سبق کوي، خو کوم چې د سړډونو خلک دی نو هغه د دې نه محروم پاتې دي. د باجوړ زیاتره جنکۍ چې کوم دي دا دمل په نورو یونیورسيټیو کې، لکه پېښور یونیورسيټي کې هم بره د باجوړ فیمل موجود دي، داسې چې کوم د ملکنډ یونیورسيټي کې هم د باجوړ ډېرې جنکۍ موجود دي. نو دا چې هغه نظر چې کوم دی هغه ورو ورو ختمي کې، دغه کم تنگ نظری و چې یاره د جنکو تعلیم بل ته خلکو ډېر بد ګڼو. خو د بده مرغه په دې علاقه کې د جنکو دغه یو کالج دی چې هغه هم د جنکو د ښار تحصیل کې موجود دی. د ښار د تحصیل لپاره هم دغه چې
باجوړ د آبادۍ له پلوه له لویو قبایلي ضلعو څخه دی، او د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال له وزیرستان وروسته ورته تر ټولو زیات زیانونه اوښتي دي.
سجاد کاروان وای چې اکثر جنکه تر پنځم سبق وای زکه چې د کالج د نشټوالي لوجې پلرونا وای چې وړاندې تعلیم نشي کولې نو د پوهې لپاره یوازې تر پنځم سبق کافی دی.
دلته خو زه هر چا سره ویره هم موجودی اوس زنانه خو معصومه قوم مقام دی کنه اوس دی بس یار د باجوړ نه چیر باجوړ نه بار به سبق وای هر سړی به د ټینشن کې نو د دې لپاره ښه خبره ده چې په خپل علاقه کې کالج اسکول موجودی نو دا چې هر سړی به په اسانۍ باندې ورځي ولته په خپل ماشومان باندې سبق حاصل کړي خو دا غیر پر غوزه تاسو ومنو جنګ غره ځان یو خبره ده د ماشومان د کوم چې لکان دي د لکانو سکولونه دلته په نش باندې موجود دي لکه د دې کې وځي نو سکولونه دې ښکارا خبره ده دا نظام چې کوم دې ټیک روان دي باج ورته نظام شته نو دا د پاره څوک دغه ریسک نشي د ستل جره خپل نونه دې جنو ولي دي.
د قبایلی ځوانانو د تنظیم یو مشر مصباح الدین وای چې د باجوړ آبادی د لس لکو زیات ده خو د دومره ډېرې آبادۍ لپاره د جینکو یو کالج دی. هغه وای چې حکومت د باجوړ په ګډون د قبایلو د تعلیم لپاره ډېرې ژمنې کړې وي خو هغه یې تر اوسه نه دي پوره کړې.
په پوره قبایلی سیمو کې بیا بل خصوص باجوړ کې د جینکو کم تعلیم د غډر په بد حال کې دی. دلته تقریبا د لس لکو نه زیات آبادی ده خو صرف یو د جینکو کالج دلته موجود دی. په هغه جینکو کالج کې چې کم دی د بی ای بی ایس سی چې کم دوه کاله ډیګری پروګرام هغه دی ختم کو خو د هغې نه بعد چې کم بی ایس پروګرام دی شروع کو نو په هغه کې اوس فزیکس شو کیمستری شو انګلش شو اردو شو هغه پروګرامونه دی شروع نکړه او دا ملکن یونیورسټي شروع کړي سپورې دلته شروع نکله نو چې کمی جنکۍ وي چې د کمو تعداد د نش برابر او هغه به په دغه بی ای بی ایس سی کورسونو کې اډمیشن کاو نو هغه په بی ای بی ایس سی کورسونو کې اډمیشن کولای شي او نه هغه په بی ایس پروګرام کې اډمیشن کولای شي. نو دا هغه 2019 کې کال ځای شو 2020 2021 کې راغی بیا کال روان دی ځای کیږي. نو یو خو زمونږ خپل رسم او رواج د سیده چې جنکۍ د کور نه یوازې راوته نشي بیا هغه د کور نه رومو زین او هغه ته بیا د ترانسپورټ یو شمیری شوزی د حکومت داوی چې کوم دی هغه صرف همدغه داو پورې محدود دی او دغه اعلانونو پورې محدود دی. اوس پورې دی څوک مونږ ته دا وخی چې په باجوړ کې د جنکو د تعلیم لپاره دی یو قدم داسې اخستې دی چې کوم دلته کالج دی د جنکو واحد کالج دی د لس لک آبادی لپاره پاغې کې چې کوم د بلډینګ حال دی اغه اساسي اغه کې د ټیچینګ سټاف کم او اغه کې فریاد مونږ ته وکړو چې د وسه پورې مونږ ته زمونږ په کمپیوټر او سیستم د پاره دلته چې کم دی ډېر کم پیسې راځي خو د وسه پورې اغه مونږ ته پروواید نه کړی شوی الته لې بغې ته نشته دي نور سہولیات اغه کالج کې موجود نه.
د مومند اوسیدونکو خبریال فوزی خان مومند بیا وای چې په مومند کې هم د جنکو یو ډیګری کالج دی. هغه وای چې حکومت په 2010 کال کې په چاندی سیمه کې د جنکو کالج جوړ کړي خو تر اوسه نه دی فعال شوی.
ضلع مومند کې دا وخت صرف یو ګرلز ډیګری کالج دی چې هغه په یکا غونډ او لوور مومند کې دی او هغه د اغازی آبادی لپاره هو سیټ دی صرف د یکا غونډ لپاره. خو دین علاوه کومه خبره وکړو نو دا ټیم په اپر مومند کې حلیم زو کې یا ساپو کې یا د سی فیزو بے زو چې کم تحصیلونه دي دین علاوه د انبار تحصیل چې کم دی یا د پندلای تحصیل شو یا پلانغار شو په دې کې د جنکو یو کالج هم نشته. دا وخت په ټول ضلع مومند کې صرف یو ډیګری کالج دی د جنکو چې هغه په یکا غونډ کې دی. دین علاوه په غلنۍ کې چې کم دی هایر سیکنډري سکول شته دی ګرلز او یکا غونډ کې هم شته خو دا نور کم تحصیلونه چې ما یاد کړو تقریبا مومندو کې اته تحصیلونه دي نو یو تحصیل کې دغه ډیګری کالج شته خو په نورو کې نشته.
د مومند اوسیدونکو رابیا وای چې هغه د کالج د نشټوالي لوجې د یو لسم نه تر څوار لسمه پورې په کور یا پرایویټ سبق ویلې. هغه زیاتوي د دې په سیمه کې غني جنکه تر شپاړسمه پورې سبق ویل غواړي خو د کالج لوجې پاتې شي. رابیا دا هم وای چې اکثره کورنۍ دومره وسنه لري چې خپل لونه په پیښور یا نور خارونه کې داخلي کړي او یا ورلا د ترانسپورت جدا تنظیم وکړي.
ما چې لسم پاس کړو بس به دلته کې د کالج څخه بندوبست نو ما پرایویټ لکه داخلا واغست پس سیکنډ ډیر اپ کنه بیا دا غننګي نو زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دلته کله هم جنکه لسم پاس کې نو بیا اخوا تعلیم نشي کولی، ځکه چې دلته کالجونه نشته دي او د دغه نشوالي د وجه بس جنکه یا پرایویټ وي یا بس پرېږدي بیا د میټریک نه پاس، نو د دغې وجه نه بس ما پرایویټ سبق وویلي او ډېره مجبوري مې وه، ځکه خوښ مې ډېر و چې کالج کې داخله والم، خو نزدې را سره د کالج ونو او بیا چې کالج لرو د تګ را تګ را سره د کور سوکنو، نو د دغې وجه ما پرایویټ سبق وویلي.
سی پکورما کې د تعلیم مبارز او د قبایلو د ځوانانو د تحریک مشر جمشید وای چې پکورما کې د جنکو ټول سلور کالجونه دي. هغه وای له وخت ریدو سره خلک په خپل لونو سبق ویل غواړي خو د غربت او د کالجونو د نشټوالي لوجې نشي کولې.
آل کورم کې 4 کالجز دي، ډیگری کالجز دي، فیمیل وا اپر کورم دي، وا د لوور کورم دي، او سنټرل کورم کې بالکل نوم نشته د کالجونو، سکولونو د حالات نه کالج شړې غټه خبره ده. او دې سره ځي مطلب اپر کورم تا نه تقریبا 25-30 کلومیټر فیصله ده، 80% 85% فیمیل دیوا جنا چې کالجین لری دي نه هغه میټرک نه پس بس بیا کور دي. او دی سره سره لوور کورم کې کوم کالجونه دي، سادت سده مطلب تحصیل سده نه هغه کیا سنټرل کورم والا سره دي نه 25-30 کلومیټر دی هغه لاږي. په
زمونږ دا مطالبه ده ګورنمنت نه ک زمونږ د کورم کې برانچز دی یونیورسيټي برانچز رااله یا د خخېسته خسته کالجونه رااله دلته زمونږ پیمیل اكو مشکلات دي، لکه دلته کې زمونږ پیمیل سری میټریک نه پس بیا زی پېښور ته یا د ملک نور شهرو ته زیالته خپل تعلیم مطلب کول غوړي، زمونږ الته کې اف ای سی وکړو یا نور د یونیورسيټي تعلیمي حاصل کو نه هغه ته ډیر زیات مشکلات راځي. فیملی دي هغه د بچو خرچه برداشت کولی نشي، هغه ملک نور شهرو ته مطلب سزي تعلیم حاصلول دوپاره هغه ډیر زیات پور دي، هغه ډیر زیات غریبانه دي، د مطلب ټول غریب عوام دي دلته کې.
پکورما کې د تعلیم مبارزه نایله الطاف بیاوای چې حکومت دې اوس د پرایمری سکولونو پر ځای زیاته توجه د لوړو زده کړو تعلیمي ادارو ته ورکړي،
لکه چې اوس څنګه د کمپیوټر سبق وایو نو موږ ته کمپیوټر لیبس نشته، بایولوجي وایم خو ما سره بایولوجي د پاره داسې ایکسپریمنټس اپریټس نشته، نو دا ټولې مسلې شته دي په هغه ځی سیټ اپس کې. ټیچرانو مسلې هم ډېرې شته دي، زه ما ته اوس هم یاد چې زه یو کالج ته تللی وم د فیمیل کالج کې، فیمیل زمونږ دی سبجیکټ لپاره ټیچر نشته دی، چرته کې به اوبو مسله وي، چرته کې به د لیب مسله وي، چرته کې به د پریکټیکل ورک مسله وي، نو دا ډېر شان مسلو سره هغوی مخامخ دي. د فیمیل ایجوکیشن امپروومنٹ لپاره خو زما حکومت نه دغه ډیمانډ دی چې حکومت اوس کائنډلی پرائمری سکولونه راوزی او سیکنډری او د هایر ایجوکیشن باندې فوکس وکړي، او خاص کر اول ټول نګر ډیمانډ به زده کوم د ګورنمنٹ نه چې کتا سو غواړي چې ریئل سینس کې زمونږ چې کوم دی فیمیل یا فیمیل یا میل چې فرام ٹرائبل ڈسٹرکٹس کاغا کورم دے کاغا بل ڈسٹرکٹ دے، نو آگ نہ چکتا سو کاڑی چ ریئل سینس کی زمونگ اسٹوڈنٹان راشی زمونگ پوئے خلق راشی نو وہ دپارا صرف دس اسکولوں نہ چ صرف دا فارمیلٹی دپارا جوړ شي او فارمیلټی پکې پراشي او لاسو کې ډیگری واخلي نه، زه دا وایم چې د ګورنمنت سیټ اپس هم د کوالټی ایجوکیشن ورکول شروع کړي، نو دی سنسره به خلک د دغه خبره پرېږدي چې یاره ګورنمنت سکولز کې سشته نه، ګورنمنت سکول او کالجز نه څه څه زده کړي نه.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2 روپۍ ځانګړي کړي دي، چې د چارواکو په خبره پکې به اری ضلع ته 3 روپۍ ورکول کیږي. د باجوړ نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اجمل خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په باجوړ کې د جنکو تعلیم ته د پام کولو سره سره د هغې لپاره د ګڼو تعلیمي ادارو جوړولو منظوري ورکړې ده. د مومندنا د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند راته بیا ویل چې په دې سیمه کې د جنکو تعلیم ښه کول یې په لومړي توګه کېده.
زمونږ په ضلع کې د جنکو چې کوم د تعلیمي معیار دی نو هغه د نش برابر دی. زما په بر مومند کې د یو کالج جوړ شوی دی، د جنکو د ډیگری کالج چې هغه تر دننه پورې همدغسې پروت دی. جنکو د تعلیم لپاره څومره هڅې کوم نو هغه دا ده چې دغه کالج چې په 2011 کې جوړ شوی و او زمنګ دلته هیڅ چا د هغې خبره نه کوله، نو ما په هغې باندې په اسمبلی کې یو کوشچن راوړ چې هغه خلکو ته بیا کله ایجوکیشن ډپارټمنټ لاړې نو هلته کوم دغه نه اون کوله نه منله، یو محکمې هم چې ګنې دا مونږ جوړ کړی دی او تر د اوسه پورې هغه کوشچن د اسمبلی په فلور باندې ماته جواب نه دی راغلی. دغسې زما په کغون کې زما په کانسټیچونسي په 103 کې د کغون ډگری کالج دی، په هغې کې دوی د سی ایف سی سینټر کولاو کړی و او هغه سی ایف سی سینټر د هغې په اسټل کې و چې هغې کې زه خپل کمشنر صاحب سره ملاو شوم، ډی سی سره، او هغه مونږ ما بند کو او هغوی ته مې خپل اسټل واپس خالی کړو. په هغې کې زما پی کون کالج چې هم آبادی کمی دی، ماشومانو ته تکلیف دی، ګراؤنډ نشته، ځمکه کمه ده، بس مطالبه د هغې نه وکړله چې تاسو وابډې والا نه چې تاسو مونږ ته یو بس راکړئ چې دا ماشومان په آرام سره خپل کالج ته راځي.
اوریدونکو د کورمې د تعلیم محکمې یوې چارواکي فدا جان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په سیمه کې د جنکو د سکولونو جوړولو منصوبې پیل کړې دي او دغسې کالجونه جوړول یې هم په پام کې دي. په خیبر پختونخوا د ورګډو شوو قبایلي ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور عالم وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې د پخانی فاټا په خیبر پختونخوا تر شاملېدو وروسته تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره شپږ ارب روپۍ جاري کړې دي. اوریدونکو دا به د دې اونۍ د رڼا په لور خبرونه. که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي بل خبرونې پورې درنازنین ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.